نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی د امریکانه د غیر قانوني کډوالو وخلو په سر د امریکا او کولمبیا ترمنځ د لندن اچاکې ورسته وایټ هاوس ویلي دي چې کولمبیا هیواد سره د کډوالو بیرته ستنېدلو معاهده پس دغه هیواد په مصنوعاتو د ټیکسونو ممکنه زیاتولو ګام بیرته اخیستی. افغان طالبانو نن د امریکي خارجه وزیر مارکو روبیو ته غبرګون کې ویلي چې طالب مشرانو ته د ګواښونه نه کوي. روبیو ویلي وو که چېرې د طالبانو د شمیرو پرته افغانستان کې د امریکایي بندیانو شمیره زیات وي نو د طالب مشرانو په سر به د اسامه بن لادن نه هم زیات لوی انعامونه اعلان کړي. د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د اټامک انرژي کمیشن تختول شوو کارکوونکو را خلاصولو لپاره نن په سیمه کې احتجاج شوی او په بیلابیلو سیمو کې د احتجاج په توګه کاروبارونه هم تړلي شوي. او نن ملګري ملتونه د جنوري 18مه د هولوکاست یا یهودیانو نسل وژنې نړیوالې ورځ په توګه لمانځي چې په کال 1950 کې په یو حراستي کیمپ کې د یهودیانو سره د زور زیاتی یاد تازه کړي. د سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او اے ډیو سره ملوسه. هر کله درته وایو دا د وی او اے ډیو خبری خبرونه ده. نندګل دوشنبه ورځ کال 2025 د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 12 بجې شوه دي. د دې خبرونه کوربه زه نو شروان کلندر يم. په دې خبري خبرونه کې به د نړۍ او سیمې د اهم موضوعاتو په اړه تازه او معلوماتي رپورټونه درکړو. د وی او اے ډیوا د خبري خبرونه د وخت تاسو د ډیوا په ټی وی هم ګوره او ورسره د ډیوا په ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل هم نیخ پنیغه خبري د خبرونه په پیل کې مسرټ کې وردل زو د خپل رپورټونو خواته. لومړی رپورټ هم دلته چې په امریکا کې د صدر ترامپ د راتلو وروسته سرواني د هغه په اړه باندې رپورټ درکو. صدر ترامپ د سرحدي چارو لپاره ټاکل شوی وزیر ټام هومین چې د سرحدي چارو زار یا حکمران په نامه هم یادیږي د اتوار په ورځ ویل دي د حکومت ترجیح بغیر د اسنادو کډوال وستل دي کوم چې د ملک امنیت ته خطر پیښوي. د دې خبرې له زور د دې خبرې له هم زور ورکړي چې غیر قانوني ټول کډوال به ونه زغمل شي. د واسف امریکا خبریالې ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس رپورټ درته د ډیو همکار اشفاق مومند په غوړاندې کو.
د صدر ترامپ انتظامی تیر هفته د هغه پسونو کډوالو وستلو باندې لاس پوري ک د کوم چې نمونه د جرایمو پر ریکارد کې موجود دي او په امریکا کې غیر قانوني استوګندي. د سرحدي چارو مشر ټام هومن وای اسناد نه لرونکي هغه کډوال چې په جرایمو کې ککړ هم نه دي هغوی د وستلو خبره لا هم په میز باندې پرته ده. نوموړي دا خبرې د اي بي سي ټي وي سره د اتوار په ورځ دیس ویک پروګرام کې کړي.
د وخت دا د عامو خلکو امنیت ته خطر ګڼل کیږي. دا قامی سلامتی ته خطر دی. دا ډیر لک خلک دي نو دې ته به مونږه لومړیتوب ورکو خو چې څنګه شروع وشو نو بیا به نور په ټول ملک کې گرفتاری کوو.
د تیر نه په ورځ باندې سرحد ساتونکو د کډوالو او کسٹم ایجنټانو څخه بندیزونه پورته کړې شو. لکه چرچ، روختون او سکولونو یا نورو حساس ځایونو کې به اوس د غیر قانوني کډوالو گرفتاری اجازه وي. اغلی هومن ویل چې دغه گرفتاری به د کیس د نویت په اساس کیږي.
د کډوالو او قانون نافذ کوونکو اداري افسرانو ته باید چې د دې اختیار وي کچرته قامی سلامتی یا اولسي امنیت ته یو تن خطر وي او هغه په دې ځایونو کې وي چې گرفتاری کی.
د صدر ترامپ د انتظامی لخوا کډوالو ته خبرداري او په تګلارو باندې د ډیموکراټک ګوند سېنیټری الیسا سلاتکن نیوا کې کړي.
زما په فکر په سرحد دراتونکو خلکو چې غواړي رادنه نشي هغه ته د اشاره نه زیات سدي او دا د دې انتظامی بدلون یو برخه ده چې دوی لا هم دې کې پوره نه دي خیل شوی. یعنی د کمپاینونو او د واک ترلاسه کولو په مینس کې دي.
سېنیټر اسلاټ کین وای چې د امریکا پوسټ صدر ترامپ د سرحدي چارو تحفظ زمواري هم ورسپارلې دي. د خلکو وستلو لپاره لوړان دي څخه د امریکا عسکري جازونه کارول کیږي خو د پوز رول دی د آئین سره سم وساتل شي.
زمونږ
د انټرمخه تکول شي چې اضافي ذمہواری تر سره کړي. د کا سامانونو وړل یو سیز د یو ځاینه بل ځایتا کول، اسانتیا وی برابرول، سرحدي پوسټي برابرول او د غشان نور. خو کله چې ته د قانون نافذونکو چارواکو ته ورځې نو دا بیا بیخي ناشنا ده.
سخوا شو 1500 حاضر سرویس پوزیان تیر هفته د مکسیکو سرحد ته رسیدلی او د دوی پښمیر کې نور هم په راتلونکو کې اضافه کېدای شي. هغلی هومن د اتوار په ورځ ویلی د اسکارو سرحد ته لګل نړۍ ته یو مضبوط پیغام ورکوي چې زمونږ سرحدونه تړل شوي. د ویرونیکا بالډیراس اګلاسیاس لپاره اشفاق مومند، وایس اف امریکا ډیو ټی وی، واشنگټن ڈی سی.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ وروسته نن اسرائیلي ځواکونو په چیک پوسټو په سلګونو زره فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې بیرته د غزه شمال ته لاړ شي. د دې ترڅنګ د امریکا صدر هم په دلر کې تازه سرګندونه کړې دي او دا چې د اسرائیل او د حماس ترمنځ د معاهده سو وروسته حال دی په دې ټول باندې تفصیل خلو د ډیو همکار نصر الله خان دا وخه د کیپیټل هیل د مخنیزم سره موجود دی. نصر الله خان بخیر.
بخیر
نصر الله، دا چې کوم اسرائیل او حماس ترمنځ معاهده شوې ده هغه وروسته رپورټونه را روان چې ډېر لوی شمېر کې کډوال واپس غزا ته ور روان دي، کورونو ته ستنيږي، څه تفصیل یې ده؟
بالکل، نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د جنوري پر ویشتما د 15 میاشتې د جګړې وروسته د غزا ته، د شمالي غزا ته چې کوم فلسطینیان دي د هغې تک پیل شوی دی. او دا لومړی ځل دی ځکه چې دغلته کوم ویجاړي مخې ته راغلی ده، تباهي مخې ته راغلی ده. نو دا وروسته بیا هغې نه وشول چې اسرائیل کوم شپږ کسانو د هغې د خوشي کولو په اړه باندې د دې په حماسو د اسرائیل د خبرو په منځ کې څه ځنډ راغلی و، خو بیا منځګړو دغه مسله حل کړله او حماس ومنله. ورسره اسرائیل بیا اجازه ورکړه چې دا خلک واپس خپل کورونو ته لاړ شي. که څه هم په غزا کې 2.3 میلیونه خلک چې کوم دي دغه ژوند کوي، خو دا وخت په وخت باندې کډوال شوي دي. دوم اکتوبر نروسته د دوی کورونه که څه هم وران شوي دي، خو کومې پښتنه چې شوي دي نو هغه زیاتره دغه هغه وایي چې مونږ دغه خپل کورونو ته ستنېدل غواړو. په دغه اړه باندې څنګه تاسو خبره وکړله، د دوی د سختو سره د مشکلاتو سره هم مخ شوي دي، خو خپل ځای ته واپس کېدل غواړي. صدر ټرمپ په اړه باندې تاسو څنګه سرګندونه ویلې؟ نو صدر ټرمپ دا ویلي چې غزا ویجاړه ده او دوی غواړي چې د اردن سره او بیا د مصر سره په دې اړه باندې خبرې وکړي چې هغه نور دغلته کورونه جوړ کړي او د فلسطینیانو لپاره یا د کم بې ځایه شوي خلک دي چې دغه ژوند د کوي دا په دومره سختو کې، نو دغلته اویا فیصده یا اته اویا فیصده چې کم دغه ویجاړه شوې علاقه د کورونه وران دي، نو دوی به بهر ژوند وکړي. پښتنو ته هم دا وشو چې دا به لنډمهاله وي او اوږدمهاله به وي دا کم پروګرام چې دی. نو هغې بیا په دې اړه باندې وویل چې هغه ګوري به لنډمهاله هم کېدلی شي، اوږدمهاله هم کېدلی شي چې دغلته د خلکو ژوند وکړي. دغه سرګندونې مخې ته راغلې، خو بیا دوی ته غبرګونونه هم مخې ته سخت راغلي دي.
ښه، غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. او بل نصر الله خان، چې کومه معاهده شوې ده اسرائیل او حماس ترمنځ، د دې په حق لبانې څه اطلاعات دي چې امریکا کې دلته په خپل باندې او د دې عملي کېدو په حق لبانې چې کنه عملي کولو کې سخنډان اوسم شته وکنه؟
او څنګه تاسو ماته خبره وکړه چې مصر کومه دغه نه پیل وکړي کله نه په 15 جنوري باندې د ډیر حالاتونه د امریکا د مصر او د قطر په منځګړو باندې د موافقه وشوله. حماس او د اسرائیل په منځ کې چې کوم اوربند او هغه وشو په 19 تاریخ باندې د خلکو آزاد دل شروع شول. درې کسان د یو طرف نه آزاد شول بیا اغي یو کم سل یعنی فلسطینیان چې کوم د خزي او ماشومان آزاد کړل. بیا په 15 تاریخ نمخ کې چې کوم سلور خزینه پوزیان چې کوم آزاد کړل حماس نو په بدل کې هم 200 فلسطینیان چې کوم دي نو دا اسرائیل آزاد کړل. د دین روستا سم مسله را ل خو بیا د کډوالو د ستنېدو عمل چې کوم دی نو هغه پیل شوې ده. رائټرز خبري ایجنسی وایي چې نوې کوم رپورت یا معلومات چې کوم ورکړي دي هغه خود نوم نه خود په شرط باندې دغه رپورت چې کوم ویناغي ته چا کړی ده هغه چې 15 کسانو لیست کوم دی نو هغه حماس ورکړي دي چې دا د منځګړو ته چې دا دوی سره ژوند دي اوس هم. اسرائیل چارواکي هم وایي چې اوسه پورې چې کوم ژوند دي 30 کسان یرغمل شوی چې کوم هغه لا ژوند دي ستغه رپورټونه دي خدا هغه کسان دي چې په دې کې و کسان واپس شوی هم دي. یاره دی په 1 اکتوبر 2013 کې چې کله حماس برید وکړ په اسرائیل باندې 1200 کسان یې وجلی او د 200 نه زیات یې رغمل کړی او د دې پاړه باندې وخت په وخت معاملات روانو خبرې هم روانې بیک ټیور چینل باندې منځګړیتوب هم کېده خو دغه تر ډیر معاملو وروسته بیا دغه سرته ورسېده. د غزا چې کوم د صحت چارواکي د ناغه وایي چې په دې جګړه کې چې کوم د 1 اکتوبر نه فیل شوې ده د شپږ سلویخ زر نه زیات خلک چې کوم دي فلسطینیان هغه وجلې شوي دي او کورونه چې کوم دي نو دا په 80% نه زیات کورونه چې کوم دي نو هغه ویجاړ شوي مکمل توګه باندې ویجاړ شوي دي او یا داسې ویجاړ شوي دي چې هلته د اوسېدو جوګه نه دي.
ډیره مننه ستاسو نصر الله خان د تفصیل راکولو.
مننه.
خیبر پختونخوا په سویلی سیمو کې د نامنه وضعیت د نامنه چې کوم صورتحال له هغه په دې ورستو کې نور هم خراب شوی دی او په دغه کې د پوزي اپریشن او ترڅنګ بریدونه هم کیږي او ورسره خلک چې کوم دی اغي ډېر په تشویش کې دي او اندېښمن دي احتجاجونه هم روان دي. نن هم د خیبر پختونخوا په لکه مروت سیمه کې د اټامک انرژي کمیشن پاکستان تختول شوی کارکونکو خلاصول لپاره غونډ شوی او ته احتجاج شوی او کاروبارونه هم تړل شوی وو. دی غواخ کړی ک په 2 ورځو کې دغه تختول شوی کسان خوشی نه کړی شي نو بیا به کام په خپل سر باندې ګام پورته کوي. د سیمه د ریډیو خبري اړدان بیٹنی په نور تفصیل په یو رپورت کې راکم.
د لکمروت سلی ټول کاروباري مرکزونه نن د جنوري په 20مه تړلي پاتې شول. د نا امنۍ پر ضد شټر ډاون هړتال ترڅنګ ټاون سیمه کې د انتظامی دفترونو مخې ته یوه لویه اولسي غونډه وشوه. غونډه کې د سیاسي او غیر سیاسي ډلو زرګونو خلکو ګډون کافلو او د غونډې ګډونوالو د سیمې امنیتي وضعیت په اړه خپلې سختې اندېښنې شریکې کړې.
موږ دا پیپلین کټ کوو دا دوه چې کوم پنجاب ته روان ده دا کټ کوو بیا به دا ارشه حال شي. ټول مسله دی پیپلین لوجنه دا دی لوجنه دا قبول خیل لوجنه کوم مدنیت کوم سامان روان دا پنجاب ته جی پنجاب مزیب کی پښتنو ته چل جوړ کړي لکه مر وطن دا خلک درې کوي چې دا اوزی ادا حالات خراب وي ته دی لپاره خراب وي چې دا خلک اوزی ادا کورونا ارشه خالصي اموږ لوټ کو.
دا نه نه غونډه ورسته ده هغه وشو چې وسلوالو په دهمه جنوري د پاکستان اټومي پروژې ولس کارکونکو د میوالي سړک څخه وتښتفل. د دې کسانو څخه اته خوشی کړل شوې دي خو نور لا هم رکتی. د ځای خلکو په وینا علاقې د وسلافالو او د پاکستان په پوسټر مېز د جګړې میدان ګرځېدلای دی چې له امله دوی اتی ژوند نه کوي او په سیمه کې جاني او مالی زیان سره مخ کیږي.
دوه دا ټاسک پوسټا والا کړي چې نه تاسو کوم مشران او د جرګه لاړه سو هغه سره مذاکرات وکړو هغه دا ډیماند چې موږ 7 کسان دی هغه د دوه مشتا ارخلاص کی آرمی دا ویل چې د بعض مشران موږ سره ست دي او دا درې چلور کسان ته کوم دي دا درې کسان خو خصوصا چې دا طالبان موږ ته په ډیماند چرا کړیو دا موږ سره نستا. دې دوران موږ دا ریکوست وکړو برملا مو کړو د ادارې ته چې ته به د دوران په دوه باندې بمباری نه کوې، تشدد به نه کوې، شیلنګ به نه کوې، خو له بده مرغه ابل ور جمعې په ورځ باندې 12 بجې دوه باندې بمباری وسله.
د پاکستان پوځ د جنوري په 15مه هم ویلي وو چې عملیاتو په ترڅ کې 13 وسله وال وژلي دي. دوی ویلي د عملیاتو د لکې مروت په سربن سیمه کې وروسته د هغې کړي چې د وسله وال د شتون کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو. د غونډې ګډونوالو په فینا عملیاتو په پایله کې یو تشتول سوی تن هم وژل سوی دی. ځایي مشران وایي چې د عملیاتو له امله د دوی د حکومت او وسله والو ترمنځ خبرو هڅې د ځنډ ښکار سوي دي. دغه جرګې پرېکړه وکړه چې که په دوه ورځو کې درنه دغه تشتول سوي کسان ونه موندل شول، نو دوی به بیا په خپله ګامونه پورته کوي چې تر مخه به یې له ضلعه څخه وسله وال او د پاکستان پوځ ایستل کېږي.
دا ذمهواري حکومت ته چې دا به ماته امن راکوي، ما خپله ذمهواري شته ده. بہرحال چیز کل بیا کے ذمہ واری تو بیا حکومت نہ پریر دے کلا، نو لہٰذا حکومت تا مدا درخواست تھا، طالب تا مدا درخواست تھا چھ خدا را قطع سو خپل منچ نہ سر جوڑے رو خپل منچ میں جنگی سرا بالکل جنگ داری اوسا تو خدا مش پا منچ پریر دو دام خواست او درخواست مدا او دال نوات مدال تو اکڑا چھ دال نوات مد دو سر فریقین قبول کی چھ دا قوم دے خپل امن او خپل طریقہ کار چ پریر دی.
د زئی چھرما کول خور دی غونڈی پاڑا سر رسمی دے ریز مخیتا نہ دی راخ لئی ل دی سر دا فوج وستی عملیات د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او صدر آصف علی زرداری لخوا ستایل شوی دی. دوی ویلی دی تر هغه چې نه امنی ختم نشي عملیات په دوامدار ساتل کېږي. عدنان بیٹنائی، ڈیفا، لکی مروت.
وی او ای ڈیوا په سیټلایټ ٹی وی هر ورځ سلویریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سیټلایټ په ٹی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په سویلي سیمو کې اندخمن امنیتی وضعیت باندې ک یو خوا سیاسي مشران هم اندخمن دي په صوبه کې ورسره عام خلک چې کم دي داغي کم ده صورتحال له تاسو زل کې مروت احتجاج پاړه باندې هم رپورت د عدنان بیٹنی وره دو د عوامي نشل غون چې کم مرکزی او صوبایي مشران دي هغه هم په کراچي کې د باچا خان او د ولی خان د تلین په حواله سره را جوړ شوی غونډې په محل باندې د ترهګری او افغانستان سره د خراب وړیکو په صورتحال باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کراچۍ نه په دې ډیوه خبريال سلپکار بیٹھے نه یو رپورٹ راکوي.
عوامی نیشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان او عبدالولی خان د تلین په مناسبت سیاسي غونډه کړې چې پکې د خار غنو پښتنو ګډون کړي.
یو قدم یو आवाज پالا خور خپل اختیار
دستوری ته په وینا کې د عوامی نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان د افغانستان سره د پاکستان خرابو اړیکو نیوکه وکړي او ویل چې پښتانه د پاکستان د افغانستان سره د جګړې په لاوی نه دي.
اور آخري یو پیغام
پختون قوم ته فیصله کړې ده زه ریاست ته اورول غواړم چې که تاسو په افغانستان باندې حمله کول غواړئ نو پښتانه به په هغې خوشحاله نه وي او د دې عمل به نه پی کوي.
ایمل ولی خان دا خبره په داسې وخت کې کړې چې تیر کال په 23 دسمبر افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي وو پاکستان د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې بمباری کړې، وزیرستانی کډوالی وشتي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون پکې شپږ سلویخ کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ او حکومت داوا کوي پاکستان کې نامنی او ترګري په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته سیوا شوې ده او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترګري کیږي. خو طالبانو د پاکستان دغه تورنه تل رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د خپلو ناکامو ذمواري په دوی نه وراچوي. غونډه تا وینا کې د غوند نورو مشرانو په پښتونخوا کې د ترګری سیوا کېدلو پاړه اندېخنې سرګندې کړي او د ترګری پاړه د پاکستان ریاست تګلارې په کلکو ټکو وغندله.
اوس کدی وای ز مذاکرات او اپریشن کوم د دې مطلب دا دی چې دې اپریشن کوي هم زما کوم وجني د شګر ختم نشو او کدی مذاکرات کوي هم زما کوم وجني.
پاکستان کې په ځانګړي توګه په ورستیو کې د خیبر پختونخوا جنوبی او قبایلی او بلوچستان صوبې کې د نامنی او ترګری پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او بلوچستان کې د شر خوراونکو وسلوالو ضد د عملیاتو او ترګرو د وژلو داوی کوي. د پاکستان حکومت او پوځ وای د ترګری د خاتمه پورې به د ترګری ضد جګړه جاری ساتي. ذوالفقار بیٹن ای وی ڈیوا کراچی.
افغان طالبانو د امریکا د خارجه وزیر مارکو روبیو هغه وینا تخبرګون خودلی چې پکې نموړی د افغانستان د طالبانو مشرانو په اړه باندې د ممکنه انعامونو د ټاکلو خبره کړې و او ویلي وو چې افغان طالبانو سره چې کوم امریکایي بندیان دي ک چرته پاکستان کشمیر د هغې نه سیوا وروتنو د طالبان په مشرانو باندې د امریکایا د اسامه بن لادن غوند کې انعامونه به کوم د داغي په سر باندې اعلان کړي. افغان طالبانو د دې په خبرګون کې ویل دي باید مشرانو ته غواخونه ورنکړي شي. د پیښور نه پیډې و خبريال عبدالرزاق رپورټ راکوي.
د صدر ترامپ د مشرۍ لاندې د امریکا نوی خارجه وزیر مارکو روبیو ویلي هغه تا ویلې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره نور امریکایي وګړي هم بندیان دي. نو موري زیاته کړي کډه اړتیاي نو امریکا به سمدستي د طالبانو په مشرانو ډیر لوړ انعامونه وټاکي. د هغه د وینا ته په قطر کې د طالبانو سفارتکار سہیل شاهین خبرګون خودلې دي. د امریکا د ای بی سی نیوز خبری ادارې تربخه سہیل شاهین ویلي چې دا د افغان حکومت پالیسی د چستونز په سولېز توګه د خبرو اترو د لارې حل کړي. نو موړی مارکو روبیو ته په جواب کې ویلي چې د فشار او تیری پړوان دي پر استول سيزو کې د افغان ملت جهاد یو درس دی چې هر څوک تری باید سبق واخلي. د سیاسي چارو پوهان وای د امریکای له خوا په طالب مشرانو د انعام اخوډو روستو دوی د سفری او نور بندیزونو ترڅنګ د امریکای له اړه خاد تشدد خکار کې دي شي.
دغه قیمت اخودل په سر معنا ده چې بیا به تاسو دغه قدرت نه به لټل کیږي او هل کیږي او جل کیږي او د امریکا د تشدد لار به د همدغه ټکی له درته یو ځل بیا به افغانستان او د دوی په نظام باندې به را عملی برابر به عملی کیږي. نو بنا ان امریکا او ترامپ غوغړی چې طالبان د تجمن کی چې دوی هغه څه چې وړاندې زونه ورکی هغه طلبای کوي او هغه پریکړه چې دوی په دغه کړه ده هغه سره هغه عملی کی.
د طالبان حکومت تیرونی ویلی چې د امریکا لقید د خان محمد پونوم د یو افغان قیدی د خوشکیدو او افغانستان ته د انتقال په بدل کې دوا امریکایي بندیان ریان کوربټ او ویلیام میکنټی خوشکړي دي. د سیاسي چارو سیړونکو وایي د طالب مشرانو په سر د پیسو مقرر کول به د طالبان حکومت او افغان ولز د مختلفو فشارونو سره د مخ کولو ترڅنګ په منطقه کې د امریکا ستراتیژیکی ګټه هم اغیزمنی کولای شي.
هر څومره چې امریکا کوشش کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت له نړۍ څخه منځوي کی او په مختلفو ډګرونو کې د اوسنی حکومت او د حکومت په مشالو باندې فشارونه زیات کی دا زمينه او شرایط د تمسایدوي چې روسیا او چین او د امریکا نور مخالفین خپل شتون د افغانستان په میدان کې پراخه کی او هر څومره دلته چې د امریکا د مخالفینو شتون پراخیږي د امریکا ستراتیژیک ګټه ګواکل کیږي.
لدې روان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلیو چې درې امریکایي وګړي ریان کوربټ، جورج ګلیزمن او محمود حبیبی د اوګدی مدیره حاصل په افغانستان کې د طالبانو سربنديان دي او د امریکا په خواني صدر جو بایدن یې د خوش کولو غوښتنه هم کړې و.
او زه فکر کوم چې دا محمود حبیبی دا په مغاوایلو کې د الزواهری د وژنې وروسته دا چې نیول شوی وژل شوی دی دا ژوندای نه دی که ژوندای وای نو د طالبانو سخنګوی مجاهد صاحب دا به داسې نه ویلی چې دی موږ سره نسته څنګه دوی سره نسته څه سو دا سړی چېرته دوی نیولی و دوی په هغه تور نیولی و چې د زواهری اطلاع امریکا ته همدغه سړی ورکړی.
د جرمونو د نړیوال عدالت لوی سارنوال کریم خان د جنوري په 13مه ویلي چې هغه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده او د سپریم کورټ مشر عبدالحکیم حقانی د گرفتاری د امر غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي په سیړنو کې موندلې شوې چې طالب مشران په مجرمانه ډول د جنکو او ښځو د زورولو ذموار دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د پاکستان د پنجاب صوبې راولپنډي یو ځای عدالت سرور کسانو ته د سوشل میډیا په سوشل میډیا باندې د مذهبي کرکو خبرولو د جرم په ثابتېدو د تیزندې سزاګانې اورولې دي. د تیزندې د سزاګانو دغه فیصله د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د پاکستان قانون پیکا د لاندې اورول شوی. تفصیلیه د اسلام آباد کې د ډیو خبريال الیاس خان نه اخلو. دا وخت زموږ سره نیخ پنیغه موجود دی. الیاس خان په خیر
ډیر مانه نه کول اندر سه
پښتو. الیاس خان د عدالتي فیصله کو نور تفصیل د غتونکو سره شریکه.
جی بالکل نوشیوا صاحب د سلور کسانو پچا باندې چې د وتور او چې د په کال 2022 کې او انلاین بڑا باندې د پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د قران پاک پر ضد باندې مواد خپاره کړي وو. که څه هم د استغاثه وکیل دغه داوا کړی دا چې فارنزیک کم د دوی پلټنه شوې دي نو هغه د دوی په حق کې راغلي دي. خو بیا هم عدالت دوی ته د 500 سزاګانې اورولې دي او د دوی د وکیل دغه وینا ده چې دا سزاګانې به دوی په های کورټ کې چیلنج کوي او د دا تور هم لګولې دي چې اکثر لا داسې قسمه قضیو کې یا پیښو کې نه خو وکیلان را وړاندې کیږي او نه ججان په میرټ باندې فیصله ورکوي. ولې چې په داسې قسمه حساسو معاملو باندې اکثر له پاکستان کې لیدل شوي دي چې هم وکیلان وجل شوي دي د بشري حقونو چې کوم خلکو ته داسې قسمه کوم ملزمان وي دا هغوی عدالتونو کې پیروان کوي یا دا هغوی په حق کې خبرې کوي اغا وجل شوی دی د داسې راپاریدر خلقونه ججان او ته د مرګ دړکی ور کړی شوی دی له وجه ججان پاکستان پر خود دی. او د دوی د غوینا دا چې دوی به دا اوس په های کورټ کې چیلنج کوي او دغه باندې دغه د عدالتي فیصله کې دغه لیکل شوی دی چې په دغه سلورو کسانو باندې دغه جرم چې په مبینات دوی د پیغمبر اسلام یا د قران پاک پر ضد کوم مواد پر کړی او انلاین بڑا باندې دا ثابت شوی دی ځکه دوی دغه سزاګانې ورکړې شوی دی.
سیره الیاس خان دا فیصله خو مخه تر غلره دغه دغه خور بشری حکومت ډلې هم دی یا پناړې کې هم چاورته خبرګون خو دلې ورو دي تر څنګه دا چې کوم د قانون دی پیکا قانون کپه دغه خپل باندې هم په 13 اپته کې ویل شو چې په دې کې ترمیم راوسته شي ویری دغه قانون په خپل باندې د میډیا تنظیمونه بشری حکومت چې کوم سازمانونه لري یا مخالف سیاسی جکم مشران دی هغه په سوي خبرګون په خای
جی بالکل دا چې کوم خاص تر دا مذہب د سپکاوی چې کوم په پاکستان کې په 1980 پالیسیزه کې دا قانون وړل شوی او دا غي د لاندې په دې باندې افسر لا چې کوم دا پاکستان چې کوم د بشري حقوقو کمیشن دی دا رنګ نړیوال چې کوم د بشري حقوقو ډلې دی اوی پدې باندې خپل خبرګون خای او نیوکه په هم کوي او پدې حواله سره د امریکای د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیشن لخوا دغه ویل شوې دي چې د 1980 راځي تر دې دمه په پاکستان کې 2000 خلک د مذهب د سپکاوي په تور باندې تورن کړی شوې دي چې پکې نږدې 100 خلک راپاریدونکو خلکو د عدالت پرته باندې وژل دي او په درزنونو اوس هم په پانسیګارد کې پراته دي نو په دې باندې ناپیدین د خپلې نیوکه کوي او چې کم تاسو د پیکا چې کم تا اکټ د نور د 2014 او پاره کې 13 اونۍ د غو پاکستان قومي اسمبلی په دغه کې ترامیم کم پاس کړی دي نو په هغه باندې هم نه صرف په دغه وخت باندې چې کم دغه ته موجود جرنالستانو او غیر د اسمبلی نه پایګارد کړی دي بلکې چې د ډیجیټل رائټس دی او د پاکستان د بشري حقوقو ډلې په دې باندې دغه نیوکه کوي چې په سوشل میډیا باندې دغه قسمه قانونا او یو داسې اتارټي جوړول چې هغه به دا فیصله کوي چې کوم مواد به سوشل میډیا خپریږي یا دا د نېشنل سکیورټي پر ضد دي نو دا هغه قسمه په دې چې کوم هغه بیان دی یا دې کې چې کوم د دې اکټ چې کوم دی یا د دې ترامیمو کې چې کوم دغه ټکی استعمال شوی دی هغه مبهم ټکی دی او دا غینه حکومت ګټه پورته کول غواړي او هغه اوازونه غلي کول غواړي چې کوم د حکومت پر ضد باندې بل اواز پورته کوي یا د میډیا د ازادۍ یا د بشري ازادۍ د پر خپل اوازونه پورته کوي نو حکومت غواړي چې دغه اوازونه غلي کړي.
ډیر ډیر مننه الیاس خان تفصیل را کولو.
مننه تاسو.
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
لخوا خبر کړی شوی چې کوم د نړیوالو خطرو په اړه باندې یو رپورت دی د کال 2025 په اکله باندې ویل شوی دی که څه هم د پاکستان په اړه د اطمینان وړ نظر په دغه رپورت کې موجود دی. خبر سره دا ویلي چې که دغه هیواد اقتصاد ته ورپېښ د یو شمېر چیلنجونو مخه ونیول شوه نو څېړونکي بیا وایي د پاکستان اقتصاد دغه اصلاحات چې کوم دی په هیواد کې اړې ګړې هم جوړول شي. څېړونکو وايي باید د اقتصاد پراخه اصلاحاتو ته چې کوم دی کتنه وکړي شي. تفصیل یې هم د الیاس خان په رپورت کې
د نړیوال اقتصادي فورم لخوا خپور شوی د 2025 نړیوال خطرونو رپورت د پاکستان لپاره سلور مهم خطرونه په ګوته کوي چې د اقتصادي ستونزو د اقلیم پر اساس آفتونو سیاسي بې ثباتۍ او د ټکنالوژي ګډوډۍ سره تړاو لري. رپورٹ خبرداری ورکوي چې ګرانۍ د کرنسۍ د بیې راټیټېدل او زیاتېدونکي پورونه کول شي د پاکستان اقتصادي حالت کمزور کړي چې د پانګونې باور او د ود امکانات به اغیزمن کړي. تر لدی رپورٹ زیاتوي چې پاکستان په تیرو سلور کلونو کې د پام وړ زغم خودلې او خپل اقتصادي ستونزې په مهارت سره منظم کړې دي.
سب سے بڑا جو تھریٹ میں سمجھتا ہوں
په دې خطرو کې تر ټولو غټ خطره زه ګومان کوم د پاکستان روپے قدر دی، ولی چې پاکستان سره صرف د دو میاشتو د درآمداتو پیسې دي او د نه علاوه ورته درنې قرضې ستنول دي او د حواله سره صورتحال هر وخت خرابې دي شي.
سناولا اویل دی رپورٹ کې د پاکستان لخوا د ګرانۍ راکمولو او اقتصادي استحکام لپاره اخیستل شوي ګامونه هم په ګوته کړی شوي، خو نوموړي زیاته کړه ملک روانه سیاسي بې ثباتي دا وخت تر ټولو لوی خطر دی. رپورٹ وایي پاکستان د اقلیم لوا یو خوا یو له خوراک زیانمنونکو هیوادونو څخه پاتې شوی چې د بیا بیا سیلابونو ګرمۍ سپو او د اوبو کمښت سره مخ دی چې د خوراکي خوندیتوب د بنیادي اډانې استحکام او معیشت ته جدي ګواښونه پیښوي. سیړونکي وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $10 ارب پور لوزنامې لاسلیک کېدو وروسته د پاکستان اقتصاد کې استحکام راغلی چې ورسره د پاکستانی کرنسۍ په قدر او بهرنۍ زیرمو کې استحکام راغلو او اقتصادي اشارې خې نه خې خای. خو زیاتوي اوس سوال دا دی چې دا استحکام په اقتصادي وده کې څنګه بدلول کیږي.
دا د پاکستان لپاره غټې ننګونې دي، څنګه چې نړیوال اقتصادي فورم په خپل رپورٹ کې ویلي چې ګرانی اوس هم یو لویه ننګونه ده. د اقتصادي حالو زلو په حواله سره تر اوسه په پاکستان کې پرمختګ نه لیدل کیږي. بهرنۍ پانګونې ډېرې کمې دي او تر کومه پورې چې بهرنۍ پانګونې نه وي راغلي اقتصادي وده ترلاسه کول ډېر مشکل دي.
زیشان حیدر زیاته کړه هم دغه وجه ده چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان اقتصادي وده 3% ته راټیټه کړې چې یوازې 3 میاشتې وړاندې 3.2% اټکل شوی و. نوموړي وویل په دې ننګونو کابو منتلو لپاره به پاکستان ته نه صرف د IMF په پروګرام کې پاتې کېدل بلکې د دوی شرطونه عملي کول وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ملګری ملتونه نن جنوري 8 د هولوکاست یا يهوديانو نسل وژنې نړیوالې ورځ په توګه لمانځي چې په کال 1945 کې په یو حراستي کیمپ کې د يهوديانو سره د زور زیاتی یاد تازه کوي. د وایس اف امریکا ډیوا خبریال رحمان بونیرې تیر کال د مارچ میاشت کې د ایشوتس د کیمپ ته ورغلو او هلته د نازی جرمنیانو د يهوديانو سره د ناروا چلن تاریخ او ځینې یادونو په اړه باندې چې کوم صورتحال لږ په خپل سترګو لیدلو، تاسو سره خپل کیسه په دې رپورټ کې شریکوي.
په 1945 کې د جنوري په 8مه چې کله شوروي ځواکونو د آشویتس کیمپ قبضه واغسته، نو نړۍ د نازی جرمنی د يهوديانو خلاف د بربريت او وحشت یو بوګنمونکې تصویر ولیدو. د دې کیمپ تر تړل کېدو پورې دلته د تاریخ تر ټولو لویه انساني اجتماعي وژنه شوې وه. تاریخ پوهان اټکل کوي چې په آشویتس کیمپ کې په 15 کلونو کې 1.1 میلیون انسانان وژل شوي وو. په دوی کې شاوخوا 1 میلیون یهودیان وو. البته یهودی مورخان وایي په آشویتس او نورو کیمپونو کې د وژل شوو یهودیانو شمیر تر 2 میلیونو بره وو. د دویم نړیوال جنگ په وخت نازی جرمنی ځواکونو د پولند نه پرته د بلغاریه، چک، یوګوسلاویا، فرانس، مقدونیا او استریا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې یهودیان نیول او د مقبوضه پولند د جبري کیمپونو ته رسول. تاریخ پوهان اټکل کوي چې په اشویټس کیمپ 50 کلونو کې د 1.1 میلیون پورې کسان وژل شوي وو چې شاوخوا 1 میلیون پکې یهودیان وو. البته یهودی مورخان وای په اشویټس کې د وژل شوو یهودیانو شمیر تر 2 میلیونو بره وو.
په اشویټس او برکینا وجنو کیمپونو کې نازیانو تر 2 میلیونو زیات یهودیان په سنګتی طرز وژلي دي. دا وژنې د نسلي کرکې په بنیاد شوې دي.
د هیټلر د نازی جرمنی په نورو کیمپونو کې د دې لړۍ کچا د 1943 کال پورې تر ډیره حده راټیټه شوه، خو په اشویټس کې د انساني ژوند بې ارزښتي لا هم په وحشتناکه توګه روانه وه. هندي خبریال او محقق ډاکټر معین الدین هم زما د ډلې په هغو ملګرو کې وو چې په کال 2014 کې اشویټس کیمپ ته ورغلل.
A visit to the concentration camps of Auschwitz gives you an idea.
د اشویټس ظالمانه او نسل وژنې کیمپ ته له سفره دا درس اخیستل کېدای سي چې نازیانو له یهودیانو سره څومره غیر انساني چلند کړی دی. زه دلته په 2014 کال کې ورغلم. ما ولیدل چې د نازیانو په لاسو د وژل کېدلو له مخه به یهودان دلته له څومره تکلیفونو تیرېدل. ما هغه کوټې ولیدې چېرته چې د یهودانو پیزارونه او ویښتان خوندي ساتل شوي.
او شویټس د نازیانو د نسل وجنې یا نابودۍ لپاره د یو سنتي ادارې په توګه کارېده. دغلته چې د ګازو خونې یا ګیس چمبر پکې جوړ شوی وو، په دې چمبرو یا انګیټو کې به په یو وخت کې د زرګونو په شمیر کې ژوندي انسانان سوځول کېدل.
زه نور هم ډیرو یادګارونو ته ورغلی یم، خو د خونکارۍ او جبر په تاریخ کې اشویټس تر ټولو بده بڼه لري. تاسو که چرته وخت پیدا کړ او اشویټس ته ورغلی، نو بې دې ویلو به کله هم نسی پاته چې دومره لوی اجتماعي وژنې دي کله هم بیا ونه سي.
د ژوندۍ پاتې شو شهادتونو او یادګارونو لکه د اشویټس برکینا او میوزیم د دې ځای تاریخي ارزښت ژوندۍ ساتلی دی. په اشویټس کې نازیانو د یهودیانو پیزارونه، جامې او نور شخصي شیان نه یوازې د هغوی د هویت د ختمولو لپاره ټولول، بلکې د اقتصادي ګټې لپاره یې اهم کارول. کله چې به یهودیان یا نور بندیان کیمپ ته ورسېدل، نازیانو به د هغوی ټول شخصي شیان لرې کول چې هغوی سپک او بې وسه احساس کړي. د اشویټس په میوزیم کې نن ورځې پاتې شیان نخې نښانې نړۍ ته د دې ظلمونو د یادګار په توګه پاتې دي.
د دویم نړیوال جنگ په وخت یهودیانو د قتل عام د دې داوړه تاریخ څخه موږ دا زده کوو چې کرکجنو او د تشدد ډکو واکمنیو مخه نیول ځکه ضروري دي چې دوی دا قسمه ظلمونه بیا تکرار نشي.
ما په خپل صحافتي ژوند کې د جګړو، خونړۍ وبریدونو، بمی چاودنو خپل اوریدونکو د ډېرې کیسې کړې دي او ځینې ورکې د خفګان ډکې وې. خو د اوشویټس کیمپ سفر یو داسې یاد دی چې زما په ذهن یې د انسان د وژنې د تاریخ یو ژور خو بوګنونکی نقش پرېښی دی او کله کله اوس هم چرت وهم چې انسان دومره هم ظالم کېدای شي. رحمان بنرے، وائس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
د اشویټس دغه چکم صورتحال د تیر شوی ری د هولوکاست رحمان بنیری د سترګو لیدلې حال مو ورېدو د اشوت دیوالونو ته نږدې د حراستی کیمپ کمانډر رودولف هاس پخوانی کور چې کنداغه پخوانی کور دغه جرم نه انکار او پدې کې د ککړتیا دی نه په توګه ولاړ دی د کور د کڑکونه د يهوديانو د قتلعام او د زینو سختو ظلمونو زینه لیدل کیږي په داسې وخت چې نړۍ په 23 جنوري د اشوت د ازادې اتیایم کلی زلمانځي د کور د کرکی او توندروي پاړه یو سیډنیز مرکز کې بدلول لپاره کار روان دي د مشرقي یورپ لپاره د وایس اف امریکا خبريالہ مایرو سلاوا ګنګا زی د کور ته سفر کړی او رپورت په تیار کړی چې تاسو ته د ډیو همکار محمد اکرام وړاندې کوي
اشویټ ستانیز دی دا ودانی د رودولف هاس کورو د کیمپ کمانډر او د هولوکاست مرکزی مشر هاس د خپل میرمنې او 15 ماشومان سره د هغه زینه په 100 میټره فاصله باندې په آرام سره ژوند کوو چرته چې د سوچ ناور افوا ظلمونه کېدل چې هغه پکې مرسته کوله
د پولینی به کورنۍ نه د کور اخستو وروستو کمانډر هاس دا سورنګ جوړ کړو
یاسیک پرسکی د کرکی او تندروي په اړه د اشویټ سیلنیز مرکز ډایریکټر دی نو مبړې وای د درنیم کلونو پورې د دې کیمپ د مشرې په وخت په منظمه توګه د خلکو وجلو د سرن لپاره به خاص هر ورځ په دې سورنګ کې تګ راتګ کوو اندازه لګولې کیږي چې د دویم جنگي عظیم ختمېدو پورې دلته خوشه 1.1 میلیونه خلک وجلې شوي دا کور د 80 کلونو پورې د لیدونکو لپاره بند وو په اولنې ورځ چې د سیلګرو یو ډله د کور ته راغله نو دوی د اشویټس هغه چیمنی ولیده د چرتنه چې بشپه او ورځ د سوځیدلو جسدونو لوګي ختل د پولینډ د سیلګرو لارښوونکو ډلې مشر ګیل فرن په دغه سفر کې شامل وو
دا وی دلتا خجوند خو په ځینې وختونو کې به د انسانانو سوځیدلې جسدونو بوی راتلو
د مرکز پلانونه جوړ کړل چې د شوروي پوز لخوا د اشویټس د ازادۍ د اتیایمې کلیزې په مناسبت دغه کور د لیدونکو په ځنګلي توګه د هولوکاست ژوندۍ پاتې شوو کسانو ته پرانیزي دغه کور چې په یو وخت د انکار یو نخوه اوس به په داسې ځای بدل کړی شي چې د تیرو غلطونو زده کړه وکړي
This is so important to us that we
دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل بچو او نسو ته دا ورزده کړو چې هغه داسې چلند و نه کړی څنګه چې موږ کړې
د دې مرکز په شاد امریکای په خوانی سفارتکار او د تندروي مخنیوي پروجیکټ بانی او مشر مارک والسته
It's very important
دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې موږ دا کور بیرته ترلاسه کړو او د هغه خلکو لپاره مخلص کړو چې په خیرستي مرکزونو کې بشپاتې شوی او اوس هم ژوند دي نو په دغه تناظر سره دا لک شان انصاف دی دا کلیزه د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ په اړه ده او دا دوی ته د درناوي ورکول یو وړه برخه ده
هغه څو چې یو وخت د ظلم بیرحمۍ او انکار نه خوه هغه به اوس یو داسې زیبي چرته چې بزوان نسلونه د کرک نه پاک راتلونکي جوړولو ته حسولې کیږي دا ریپورت د وایس اف امریکا خبريالي مایروسلاوا ګنگاډ زی تیار کړي او زه محمد اکرام يم
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ټیک هغه او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ټیک هغه له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه فرانسې او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
پا په بلوچستان صوبه کې ترانسپورټران شکایت کوي چې هر دویمه ورځ د احتجاجونو له امله د صوبې لوی لارې بندي وي چې له امله ترانسپورټرانو ته ستونزې پیښیږي. د کوټې بلوچستان په د ډیو خبريال لمت سرحدي رپورټ راکوي.
د کوټې او کراچي ترمنځ لوی لار نن د ګل یا د دوشنبه په ورځ د مستون پر مقام هم د خلکو د احتجاج لوجي شاوخوا شپږ ساعتونو پورې بند و. د احتجاج کوونکو د حکومت څخه د بجلی لوشډین کمول غوښتنه کوله. د کوټې او کراچي او د کوټې ژوب دی خان ترمنځ لوی لارو باندې وخت نا وخت د خلکو احتجاجونه کیږي او دا لوی لارې تړلې پاتې کیږي. کله چې د امنیتي مسلو په اړه او کله هم د سہولیاتو د کموالي په تړاو احتجاجونه کیږي. د ترانسپورت یونین نمائندگان وایس په بلوچستان کې د مخ څخه د خراب امنیتی وزیر عمل دوی د شپې په محل خپل ترانسپورت ودروي خو د ورځې په محل بیا د عوامي احتجاجونو د لاسې ترانسپورت ولاړ وي.
مشته د لارې د خاصه د دې سیار تعلیم د شپې د خاصه د غلو د عوامو نس کړلای او موږ دې په تکلیف کې مشته د کراچي سره روان شوی بیر چمن پوری او مشته و شپې پر موږ لګیدل.
د بلوچستان حکومت یو میاشت مخکې ټولو مسافرولونکو ترانسپورټرانو ته وویل چې باید په لوی لارو د شپې په مهال سفر ونه کړي. په خاصه د کوټ څخه تر دی خان او سی پیک موټروی پورې کچیر سفر کوي بیا د چارواکو په کانوایی کې خپل تګ ورتګ یې کینی کړي. خو د مسافر بسانو ډرایوران وایي مسافر بسونه پر خپل بیل بیل وخت باندې روانېږي خو بیا هم په لوی لارو باندې د کانوایی په شکل کې سر یو ځای سي. خو د هغه برسیر هم غلب بریدون ور باندې کوي او یا په احتجاج کې ولاړ وي.
کله خبره وتی کله دی ور د خپل سره سره جوړ غوانه په دې سخت په دې ډیر غوږه کې و که په کوړه کې څه په ورته کې څه ادلا خامه دا جلا بشيبه
په لوی لارو په دغه احتجاجونو کې هب او سوراب او کلات پر مقاماتو باندې لا درک خلکو خپلوانو سخت احتجاجونه وکړل. سپشپوش پور روانو او چارواکو د دې سره خبرې کولو باوجود د لا درک سوي خلکو را خوش کولو پورې احتجاج کوونکو لوی لارې خلاصولو څخه انکار کړی وو. سی بیا د چارواکو لخوا نیول سوي کسان را خوش کولو پس لوی لارې خلاص کړل سوا.
جواره مزاروان له شدرې شپه مو فلاري وکي یو ور په دغه کې باندې و د سورا په خوا بل ور څ بیرال په سورا کې باندې دوی شپه مو وکي نو دل مانزه زېونه دو داسه زېونه ګاله ونه پیاله په ډیر زړیل و بیا د شپې پرې وبځه لار خلاص کله بیا دلته بند الته بند ډیر زیاتوف کاوي و دا اوان د خاص پنس کوټه مین مرکز ده ورته عدالت مخ بند ک شهر بند ک دا مسافر ته تکلیف مو ورته.
په بلوچستان کې د غلوی لارې باندې احتجاجونه او د لارې بندولو باندې د بلوچستان حکومت ویان شایدرین وډیوته وویل چې صوبایي حکومت یو سلسلور سلویش ماده لګولې ده. عادي خلک او سیاسي ګوندونه احتجاج حق لري خو د قانون په دایره کې دننه باید احتجاج کوي. اوس څوک هم په لوی لارو باندې ارتال کوي دا غو په ضد به پیرونه درش کیږي او قانوني چلن به ورسره کیږي. نعمت الله سرحدي وی او ډیو ټی وی چمن.
سواد چې ورته د لرغونی آثار زانګو ویل کیږي د سیلګری د خیبر پختونخوا دغه سیمه کې د بیلابل مذهبونو زړو زاړه آثار هم موجود دي. سواد بریکوټ یو داسې سیمه ده چې درې نیم زره کاله زوړ خار بازګیره پکې هم راوته د اټلینا راغلي د لرغونو آثارو پوهانو د غزور خار کې نوې ودانې راخکار کړي او خپل تحقیق یې کړي. تفصیل د سوات نړیوال خبريار فیض افر پر رپورٹ کې
د لرغونی آثارو پوهن وایي چې سوات لکثر لګه 15000 کال زوړ تاریخ لري چې دا معلومات وردا سوات کې موجود د زړو آثارو نام ملاو شوې دي. د سوات بریکوټ تحصیل کې درنیم زره کال زوړ خار بزیره موجود ده او وخت په وخت د ښار کې نوي زاړه آثار ملاوي. تیر ورځ کې د اټلی نه د لرغونو آثارو د پوهانو یو ټیم بازیره ښار ته راغلی و او د بازیره ښار په غر چې ورته غونډې ویلې کېږي کې که نسته وکړه او خاورو کې پټ آثار یې راښکاره کړل.
And now we are working there in Baricotti, Mazira.
مونږ دی وخت کې په بریکوټ بازار کې د غونډې په سر کار کوو چرته چې مونږ یو نوی خندق کنلې دی د خندق او د کې درې د خانونو ګټور معلومات ترلاسه شوې دي کمپیریزن بیټوین دټ ترنچ اند دی وان وی ار اکسکاویټینګ ناو
د لرغونو اثرو په هنوای چې بازار خار لکتر لگا در نیم سره کار جوړل او د خور کې موین یونانی هندو شاهي او بیا د اسلام د دور بچایان او داغو فوج پاتې شوی دی په نوي کنسو کې د هغه وخت یو غټ دیوال راښکاره شوی دی او پوهان وایي چې دیوال د هند یونانی وخت دی
Basically on my shoulder we have a huge walls
دا چې کوم غټ دیوال دی په دې کې لګ ډیر کار خکار دی چې په کې رستو شوی دی خو څنګه چې خکاری چې د دیوال زیاتره حصہ په ځمکه کې پټو نو د دینا ثابتېږي چې دا دیوال په خطوګه محفوظ پاتې شوی دی او د دې نه دا هم ثابتېږي چې دا هغه وخت ودانۍ په سر ډول وی او څنګه جوړې شوی وي
It's very visible and it's very clear
دوی چې بزیر خار کې قله ده د خار نه چې پیر غټ دیوال د فوجي افسرانو او بچیانو شاهي محل مندر د زلکل زایونا او کورنا هم موجود دی
here you can see the wall of this terrace we have an origin of Indo-Greeks you don't see
په دیوال کې چې کوم ټیرس یا چې جخکاری دا د هند یونانی دور دی او د دینه شاته د کوشان دور دیوال دی کوم چې د دویمه نه تر درېمه صدۍ دی او د دې سره د هندوشای او بیا د غزنوی دور دیوال هم شته زر کال شاته په غزنوی دور کې دا ودانی د قلا د پاره هم استعمال شوی دا
fortress used by Mahmud and his guys when they enter Svatin you know 1000 year ago
په هنوای چې بازدیر خار باندې ټاپ باندې وا هغه وخت فوج په ټول سوات ملکن او دربان هم نظر هاتو دوی وای چې بازدیر خار کې د یونانی بودمت او اسلامي دور ډیر اثر ملو شوې دي او دا د دغم زبونو منونکو لپاره مهم ځای دی فیاض زفر وایس اف امریکا ډیوا سوات
پاکستان کې کسوهم حکومتونه داوی کوي چې کنه گرانی راکمه شوې د خپل بازارونو کې بیا دکاندارانو خلک وای چې دی په ځمکه باندې د نخې یا آثار نه ویني ته ډیو خبريال ملک وکاس پر 400 دین رپورت راکوي
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جنوري په سلی رښتما په 19 راپور کې ویلي دي چې په 13 اونۍ کې د ګرانې په کچه کې 0.5% کمې راغلې د رپورت لمخې د 13 اونۍ په اوږدو کې د 1200 توکو بای ټیټي د 1400 توکو بای لوړې شوې او د 15 تو خوراکي توکو بای ثابت پاتې شوې دي خو عام اولس د حکومت دغه داوی ردوي او وایي چې د جاری کړې شو شمیرو ګټه اولس ته نه رسی او پټول هیواد کې د روانه بیکاره او خراب اقتصادي وضعیت له عمله د خوراکي توکو بای اوس هم د دې لوسه وتلې دي
نو په دغه غریب سړي لپاره ګران ځکه چې دونه نه ګټي مزدوري شته نه او بس خبردار شي پاره باندې د غریب سړي خو پیسې نه کی
سبزیان ارزان دي نور شي نه خو ګران کړی دي غړول ورشه وړول ورشه او های ریټ دي او د غریب سړي خو تباہی دیږي
د شماریاتو ادارې تر مخه په ګرانو شو خوراکي توکو کې د چینو د یو کیلو بیا ته یو سل 1500 روپو ته لوړه شوې د کیلو د یو درجن بیا د یو سل سلی رښتو نه یو سل 3800 ته ختلې ده اداره زیاتوي چې د غوړو بیا د کیلو په سر د 1500 روپو نه 1500 پګ اتیو روپو ته او د دالو بیا د 1400 پګونه تر 1400 روپو ته لوړې شوې ده خو د سبزیانو ورون کې وای د سبزیانو په بایو کې لوړواله نه دی راغله او هغه ځکه چې زیاتې سبزیانې په ځای کچا پیدا کیږي
کچالو چې کم نه دی واکه وسه د کابل نه راځي لګران دي 150 160 کې خرچي دي بادرنګ چې کم دي 100 روپیه کیلو خرچي دي د پنجاب د اوکی راځي ته پر خو د وطن ډېر نه صاحب د وطن سیزن دي په 50 روپیه کیلو خرچي کې چای دي سیګره ټماټر خو درو سی نه دا ود کو سی نه راځي او د تنګي دی بل کراچي دی د تنګي هغه کمزوري دی کراچي هغه چې کم دي هغه 100 روپیه کیلو ټماټر خرچي دي و سره بیا نه چې کې مری دام د کراچي دي 400 روپیه کیلو کې چې شامل ده د پنجاب ده 200 روپیه کیلو ماټر چې کم دي خو ماټر چې کم دي نه 100 روپیه کیلو خرچي دي نو کې خو د وطن سیزن دی لګارزان دي او ریټونه خو دي هغه ګوپی 40 نه 50 بوري بس وای چې هونډه دانه خرچي دي
سیرون کې وای کسو هم د نرخونو عمومي انډیکس خایي چې ځینې اساسي توکي د تیر کال په پرتله ارزان شوې دي، خو بیا هم د بیروزګارۍ او د اولس د خراب د معاشي حالاتو له امله د دوی د وس نه بهر دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هم د دې سره د وی او ای ډیوا خبری خبرونه سرته ورسېده. که تاسو نه دا خبرونه یا د ډیوا نورې خبرونه هلو وی او ای لوی پښتونخوا به بشیرنه پاتې شي، وینو د وی او ای ډیوا په فیسبوک، د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه او د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې دا موجود دي. ور سره نور رپورټونه هم د دې سره. دا نو شروان کلندر د خپل پروډوسر کلیم افضل او د انجینرانو د ټیم سره اخر اجازه په مخه مخه.